کافي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه په افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو ل پی یو استوديو د غرمنۍ خبری خبرونه کې مو نوري هر کله کوم و باور چې د افغانستان د سولې د مشورتي لوی جرګې تنظیمونکي وایي ښایي دغه جرګه چې ټاکل شوې وه سبا پای ته ورسیږي یوه یا دوه ورځې نور هم وغځیږي. د کابل د پولیټکنیک د پوهنتون رئیس چې دغه جرګه د لوی جرګې په خیمه کې جوړه شوې وایي په تدریس باندې دغه جرګه دومره اغیز نه کوي. مخکې چې په دې اړه راپورونو ته مخکړو، سالم محمد صالح په استودیو کې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اوروي.
راپورونه وایي چې د امریکا او طالبانو استازي نن بیا په قطر کې مذاکرې پیلوي. په پکتیا کې د حقانی شبکې یو استخباراتي مسؤول وژل شوی. د ایران لپاره د امریکا خاص استازي نن ملګرو ملتونو ته د ایران په وړاندې د واشنگټن د پالیسۍ په اړه خبرې کوي. په پام کې د امریکا د متحده ایالاتونو او وسلولو طالبانو استازي په قطر کې بیا مذاکرې پیل کړي. راپورونه وایي ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي ویلي چې د طالبانو او امریکا د استازو ترمنځ شپږم پړاو خبري نن په دوحه کې پیلېږي. تر دې مخکې واشنگټن ویلي وو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد روانه می میاشت له طالبانو سره د مذاکرو په هدف قطر ته ځي. وسلولو طالبانو لا هم د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو انکار کړی دی. زلمی خلیلزاد پرون د سیشمې پراس په اسلام آباد کې وو. هغه د پاکستان له ملکی او پوځي چارواکو سره تر خبرو وروسته په ټویټر کې لیکلي لدی چې پاکستان غواړي د سیمې اجماع په جوړولو کې نقش ولوبوي تشویق سوی دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین نن ازادي رادیو ته ویلي چې دوی پر دوه موضوعاتو چې مخکې هم ورباندې بحث سوی دی خبرې کوي. د بل چاپ وړاندې د افغانستان د خاورې نه کارول کېدل او له هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو وتل دا په اصل کې ده چې په کابل کې د سولې په مشورې لوی جرګه کی شاوخوا 3200 کسان راټول سی بدی برخوال له طالبانو سره د سولې چوکاټ پاړه حکومت ته مشوره ورکوي. نن په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګې دریمه ورځ ده. لنن سهار د دې جرګې تر 500 زیاتو کمیټو خپل کارونه پیل کړي او تمه ده چې د باسونو نتیجې د سولې مشورتي لوی جرګې عمومي غونډې ته وړاندې کړي. د سولې د مشورتي لوی جرګې 3200 غړي د افغانستان د سولې د مذاکرو لپاره حدود او تګلارې ټاکي. د لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون مشر محمد عمر داودزی شپه مخکې په یو کانفرنس کې ویل چې دغه جرګه د کوم انتخاباتي کمپاین باندې نه لري.
تروسه پوری په کوم شکل چې موږ وعده کړی و چې دا لوی جرګه به انتخاباتي اړخ نه لري، کمپاینی اړخ به نه لري، دا به یوازې د سولې باندې تمرکز ولري او د سولې په مورد کې به دولت ته مشورې ورکړي. تروسه زموږ په ارزیابۍ خو الحمدلله اماس روانه ده.
ځینو سیاستوالو دغه راز د ولسمشري انتخاباتو ځینو کاندیدانو ویلي په دې جرګه کې ځکه برخه نه اخلي چې دغه جرګه د دوی په خبره د ولسمشر لخوا د کمپاین یوه هڅه ده. د سولې مشورتي لوی جرګه د دوشنبه پرځ په کابل کې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا پرانستل شوه. ولسمشر غنی ویلي چې حکومت به د تګلارې د پلي کولو لپاره له ټولو امکاناتو کار واخلي. ولسمشر غنی زیاته کړې چې د سولې لپاره عام خلک حدود ټاکي نه سیاستوال. د پکتیا چارواکي وایي په پوځي عملیاتو کې د حقانی شبکې د استخباراتو یو مسؤول وژل شوی. د پکتیا د والي ویان عبدالله حسرت نن ویل چې دغه عملیات په سید کرم ولسوالۍ کې شوی.
دغه عملیات په ترڅ کې د کوسین په سیمه کې د حقانی شبکې ځایي استخباراتي مسؤول شیر زمان چې په محمد مار مشهور و وژل شوی.
د والی ویان وی په پوځي عملیاتو کې چې پرون سوي درې نور وسلول ټاپین سوي هم دي. د دولت کوم مخالف ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. په پام کې ده د ایران لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي د ملګرو ملتونو مقر ته ورسي چې د امنیت شورا له دایمي غړو سره خپل معلومات شریک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویلامیه کې ویلي چې براین هوک به نن خپل کتنو ته هم دوام ورکړي. اعلامیه وایي چې د ایران لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي به د ایران د مسؤل ګڼونو پر اهمیت خبرې وکړي چې د بالستیک توغندیو په جوړولو او ازمویلو سره یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیکونو سرغړونه کړې ده. براین هوک به امنیت شورا ته د ایران په وړاندې په داسې حال کې د امریکا پالیسي توضیح کړي چې واشنگټن پر تهران د فشار د زیاتولو هڅه کوي. له کله چې ډونالډ ټرمپ د 2018 میلادي کال په جنوري میاشت کې د امریکا د ولسمشر په توګه خپله دنده پیل کړي، واشنگټن د ایران په وړاندې شدید دریځ خپل کړی دی. امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې د امریکا ځنګړی څارنوال رابرت مولر د لوی څارنوال ویلیام بار لخوا د څباندې 400 مخیز راپور له مختصری بڼی شکایت کړی دی. د امریکایي رسنیو په حواله مولر ویلی دغه راپور د راپور لنډیز د ټولو نتایجو محتوا، طبیعت او ماهیت په بشپړو توګه نه منعکسوي. واشنگتن پوسټ رسپانې ویلي چې د رابرت مولر د لیک یوه کاپي لیدلې چې لوی څارنوال ویلیام بار ته استول شوی دی. د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار د مارچ پر 24مه د خاص څارنوال رابرت مولر د 400 مخیز راپور خلاصه په 400 پاڼو کې په عامه خبره کړه. خاص څارنوال او ټیم یې د امریکا د ولسمشري په 2018 کال انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د تورونو په اړه تحقیقات کول. د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار ویلي چې له روسیې سره د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین ترمنځ د جوړجاړي په اړه شواهد نه دي ترلاسه کړي. ډیموکراتانو شکایت کړی چې لوی څارنوال هغه موندنې چې د ټرمپ لپاره یې منفي اغیزه درلودای سوې کم اهمیت قصدن ښودلې دي. او د جاپان نوي امپراتور ناروهیتو نن رسمن خپل کار پیل کړ. 95 کلن ناروهیتو له خپل پلار پخوانی امپراتور ایکیهیتو وروسته د جاپان امپراتوري ته ورسېد. دغه مقام تر ډیره سیمبولیکه بڼه لري.
له سلامه سلام نن چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کدا او ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په پانه کېشته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم دی. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدلی شي. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د سولې د مشورتي لوی جرګې تنظیمونکي وایي خی دغه جرګه چې ټاکل شوې وه سبا پای ته ورسیږي و یا 2 ورځې نور هم وغځول شي.
اگه امروز کل روز است در کار کمیته ها بگذرانند و فردا گزارش دهی را آغاز کنند، در اون صورت امکان داره که یک روز یا نیم روز تمدید شود وقتی لوی جرگه.
لکه څنګه چې خبري هسته د افغانستان سولې مشورتي لوی جرګه د کابل د پل تخنیک اپونتون د لوی جرګې په خیمه کې جوړه شوې. ټول محصلین هم رخصت شوي دي. د کابل د پل تخنیک د پوهنتون رئیس وایي چې دغه جرګه په تدریس باندې دومره اغیز نه کوي. پر دې او ځینې نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د ایران پر وضعیت خبرې کوي. خو راځو لومړی د کابل د مشورتي لوی جرګې موضوع ته. لکه څنګه چې خبري هست د افغانستان د سولې د لوی مشورتي جرګې نن دریمه ورځ ده. 2 ورځې مخکې دا جرګه پیل شوه. تر اوسه پورې دا جرګه په 2 کمیټو باندې ویشل شوې ده. پرون هم د جرګې رئیس هیئت وټاکل شول. د جرګې د ریاست 5 مرستلان او دغه راز 5 منشیان وټاکل شول. خو د افغانستان د سولې د لوی مشورتي جرګې د جوړېدو کمیسیون وایي چې ښایي دغه جرګه یوه یا 2 ورځې نور هم وغځول شي. دا خبره د دې کمیسیون مشر او د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوودزی نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وکړه. هغه وویل د جرګې په کاري مهال ویش کې ځنډ ښایي د جرګې د مودې د غځولو لامل شي. دا موضوع د ازادي راډیو خبریال اکرم الله اکرام تعقیب کړی ده. د کابل را سره د اکرام صاحب، ښاغلي داوودزی نن په دې خبري غونډه کې څه وویل؟
مننه نوري صاحب. د سولې د مشورتي لوی جرګې د جوړولو کمیسون وایي چې د جرګې کاري کمیټو په خپل کارونو باندې پایل کړی دی او که نن د ورځې تر پایه راپورونه وړاندې نه شول او د کاري کمیټو کارونه پای ته ونه رسول نو ښایي چې جرګه د یوې یا هم نیمې ورځې لپاره وغځېږي او کاري موده یې وغځېږي. د دې کمیسون او د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوودزی نن په یوه خبري غونډه کې وویل
چند ساعت فرق آمده، روز فرق نامده. او چند ساعت داره معلوم میشه کارگیری هم داره در کمیته. اگر کمیتا تا 2:30 روی کار خود به اتمام برساند، بعد شروع میشه گزارش دهی و مطابقت به تقسیم اوقات رسید. اگر امروز کل روز است در کار کمیته ها بگذرانند و فردا گزارش دهی را آغاز کنند، در اون صورت امکان داره که یک روز یا نیم روز تمدید شد وقتی به جرگه.
نوری صاحب لکه څنګه چې تاسو وړاندې وویل د سولې دغه مشورتي لویه جرګه چې نن یې درېیمه ورځ د دوشنبې په ورځ باندې پیل شوه، د ولسمشر محمد اشرف غني په وینا باندې په خبرو باندې پیل شوه او ټاکل شوی و چې د راتلونکي جمعې په ورځ باندې پای ته ورسیږي. د جرګې لا اجنډا سره سم باید د جرګې په لومړۍ ورځ د ولسمشر تر وینا وروسته دغه جرګې د اداري پلاوی باید بشپړ شوی وي، خو دا چاره د نن په جرګه کې د راپورونو په اساس د بېلابېلو ستونزو له امله د یوې ورځې په ځنډ باندې ترسره شوه. تېره ورځ یو 50 کمیټه وټاکل شوې، همدارس 15 مرستیالان د انتخاباتو لاله نه وټاکل شول، 15 منشیان وټاکل شول. عمر داوزی وای چې په دې 50 کمیټو کې د 14 کمیټو مشران چې دی هغه مرمنې دي. خاغلی داوزی په دې خبری کانفرنس کې وای لکه څنګه چې دوی جمعنه کړي و چې په جرګه کې به یوازې د سولې اړوند مسایلو باندې باسونه کیږي او کمپاینی بنه بنل لري، او ما غسه د دوی د ارزیابۍ په اساس باندې یوازې په د سولې په مسایلو باندې باس کیږي. نو موري له هغه سیاسي څیرو غوندونو لمشانو نه چې د جرګي تحریم کړي دا لاغوي نه غوښتنه وکړه، ویل چې دوی چې کوم شکونه درلودل اوس باید پوښیوي چې دغه شکونه د دوی بي ځای دي، او تر غوښتنه وکړه چې د جرګي په اختتامیه غونډه کې برخه واخلي او دوی به هڅه وکړي چې دوی تقینات ورکړي ترڅو د جرګي په اختتامیه غونډه کې برخه واخلي.
برای جلسه اختتامیه هم کوشش ما هست که او بزرگوارایی که نگرانی داشتن، شک داشتن، آیا باید برشان واضح شده باشه که شکوک شبهاتشان بی جای بوده، این جرگه صرف در مورد سال هست، لیگه او کوشش ها جریان داره، امید است که در جلسه اختتامیه اشتراک کنن.
لدین وړاندې نوري صاحب د جرګي رئیس استاد عبدرب رسول سیاف و هم ویلی وو په خبرو کې چې د هڅه کوي چې دغه مرور سیاسيون چې جرګي تحریم کړي ده د جرګي اختتامیه غونډه ته راووبولي او په کې برخه واخلي. په تحریم کوونکو کې لکه څنګه چې اوریدونکو خبر دي، د حکومت د اجرایي رئیس عبدالله او پخوانی ولسمشر حامد کرزي په ګډون باندې د ولسمشرۍ 12 انتخاباتي ټیمونو لدغه جرګې سره پریکون کړي دي. دوی په یو مطبوعاتي اعلامیه کې د جرګین یو ورځ وړاندې چې دوی کله پریکون اعلان کړ، په یو مطبوعاتي اعلامیه کې ویل چې د سولې لوی مشورتي جرګه چې د ولسمشر محمد اشرف غنی په بلنه باندې جوړیږي، هدف یې انتخاباتي کمپاین دی. دغه ډله باور لري چې په اوسنۍ شرایطو کې د داشان جرګې جوړول د سولې له هڅو سره په ټکر کې دي. خو عمر داوودی نن په دې مطبوعاتي کانفرنس کې ویل چې په جرګه کې یوازې په سولې باندې بحثونه کیږي، او لجرګین اوروس ته به د سولې اړوند ټول مسایل معلوم شي، او د وسلوالو طالبانو سره به د بین الافغاني خبرو هغه ترکیب او هغه اجنډا ټوله واضح شي. بلې نور صاحب.
بلې اکرام الله اکرام، له تاسو نه مننه. په همدې لوی جرګې د موضوع په ارتباط باندې اجمل تورمان د سیاسي چارو کارپو حاجي داوود سره مرکه کړې ده. په پیل کې د دې جرګې په اړه ترې پوښتلې چې آیا کاري سست نه دی روان.
داودی صاحب چې کوم سرګندونې کړې دي دا نه ویني دي، هغه په دې معنی چې مخکې د دېنه چې مشورتي لویه جرګه دوی جوړه کی، دوی هلته هم د طالبانو په اکله، د اجرایه رئیس په اکله، د ځینې تنظیمونو په اکله دا ډول سرګندونې کړې وي، او هغوی ته بلنې ورکړې وي، د هغوی نه غوښتنې کړې وي. اما زه داسې فکر کوم چې کم کار چې ډاکټر صاحب اشرف غنی شروع کړی دی، د خپل سر شروع کړی دی، او هغه کسان چې د دې په ټیم کې دي لکه دانش صاحب او امرالله صالح، د دوی سره په همغږۍ سره شروع شوی دی. نو تنظیمونه او اجرایه ریاست چې 50% په حکومت کې ونډه لري، هغوی ته دا د منلو وړ نه ده. دوی غواړي چې اوس په د اخر شیبو کې، یعنی په درېمه یا څلورمه ورځ یا په اخر ورځ باندې که دا خلک د اقل اشتراک وکړي، نو دا مشورتي لویه جرګه به هم په ملي کچه، هم په سیمه ییزه کچه، هم په نړیواله کچه تر یو حده پورې د دوی یو واحد غږ به رامنځته کړي.
حاجی صاحب تاسو وویل چې ولسمشر غنی د خپل ټیم مثلا د امر الله صالح او سرور دانش د دوی سره په مشوره دا کار کړی شروع کړی، یعنی تاسو هم فکر کوئ چې دا جرګه کمپاینی بڼه لري نه دا چې دوی وایي د سولې هدف تخبی؟ بلی،
اصلا د جرګه څو هدف دي. لومړنی هدف دا دی چې نړیوالې ټولنې ته په راست کې امریکا ته داسې وښيي چې په افغانستان کې د عامه خلکو یا د اکثریت خاموش غږ زما غږ دی او دوی د سولې لپاره دا وړاندیز لري. یو خبره دا ده. دویمه خبره دا ده، مخالفینو ته او په طالبانو ته هم دا ښیي چې که تاسو وایئ چې موږ سره 50% خاوره ده او موږ نفوذ لري، موږ سره هم په مشورتي لویه جرګه کې 3200 نفر اشتراک کړی دی او موږ هیڅکله د دوی د غوښتنه نه تیریږو. دویمه خبره پکې دا ده. درېمه خبره، پرته د شکه دا یو مناسب فرصت دی، د دې نه چې د سولې عملیه شاید وزندي، یعنی په سپتمبر کې یا د میزان په میاشت کې چې دوی وعده کړي ده هغه تر سره نشي، نو دا یو ډیر غټ قدم دی په ټول افغانستان کې چې دوی واخیست. یعنی د 3 ولایتونو نه د 3200 کسانو راټولول، بیا په هغې کې مثلا د 900 په شاوخوا کې د ښځو موجودیت دوی ته داسې یو لاسته راوړنه ښکاري چې موږ هیله ده چې په راتلونکي ولسمشریزو ټاکنو کې هم برلاس ولر.
حاجي صاحب، په ټوله کې اوس ستاسو د نتایجو لپاره څومره هیله من یې؟ نتایج به معاصر وي، ګټور وي او کنه دا یو وخت او رخصتي وو، دا د خلکو راتګ دلته د مصارف او لګښتونه درته په بوله کوي څنګه؟
دا ډیره په ځای پښتنه ده. زه په لومړي کار کې تاسو دا ویلی شم چې نړیواله ټولنه په راس کې امریکا د دې سره مخالفه ده. یو دویم، د سیمې هیوادونو د دې جرګې نه ملاتړ نه کوي. دوه، دریم، په خپل حکومت کې اجرایه رئیس د دې جرګې مخالف دی. درې، څلورم، هغه تنظیمونه چې دلته یا سیاسي چیرې یا احزاب ګوندونه چې دلته مطرح دي هغوی هم ورسره مقاطعه کړې ده. نو زه فکر کوم په دغسې یو حالت کې پرته د دې نه چې دغه جرګه خپله ډاکټر صاحب اشرف غنی ته یو پروپوزل لامنځته کړي، یو هدف وټاکي، نور هیڅ شی د افغانستان په اړوند، د افغانستان د خلکو د غوښتنو په اړوند کوم لاسته راوړنه نه لري.
د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داوودو چې د لوی جرګې د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو او د غرض د دغه جرګې د جوړېدو د کمیسیون د مشر عمر داوودزی د نننیو څرګندونو په باب خپل نظر څرګندو. عمر داوودزی نن یو وار بیا په دې ټینګار وکړ چې دغه جرګه سیاسي اهداف نه تعقیبوي، یوازې د سولې خبرې تعقیبوي او له مخالفینو غواړي چې په دې جرګه کې ګډون وکړي. هغه دا خبره هم وکړه چې ښایي دا جرګه یو یا دوه ورځې نور هم وغځول شي. او اوس هم فیروزه عزیزی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د تیر دیار لسوو نویو لمریز کال 90% تولید شوي زعفران بهرنیو بازارونو ته صادر شوي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال هم پلان لري چې په ټولو ولایتونو کې د زعفران کښت وشي.
د 1390 کال کې مجمع د افغانستان زعفران تولیداتو کې 14 ملیون تنه وو چې تر اوسه پورې 90% صادر شوی.
ښاغلی رستمی وایي همدا اوس له هلمند پرته په ټول افغانستان کې د زعفرانو کښت کیږي چې په هیواد دننه او بهر د دغو تولیداتو ارزښت هم ښه شوی دی. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې د افغانستان په کچه هر فصل کې د زعفرانو په برخه کې 115,000 کسانو ته کاري زمینه برابرېږي چې 80% یې ختیتي. د افغانستان د متشبثینو علي بورد وایي د کابل د دروازو او سوداګریزو لارو بندېدو له امله د تازه میوو سوداګرو ته زیان رسیدلی دی. د دغه بورډ مشر رحمدین حاجی اغا نن ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې د سولې مشورتي لوی جرګې له امله د څرخی پله او کابل غزنی دروازو په مسیر کې په تازه میوو بار لسګونه موټر درول شوي چې سوداګرو ته اقتصادي زیانونه اړولي.
تر څو چې اخچالي موټر و دغه نیوي ته ونه رسېږي دوی خود به خود خرابېږي. سخت اقتصادي ستونزو سره تجار خصوصا تازه میوې تجاران سره مخامخ دی.
ښاغلی حاجي اغا لاړوند بنسټونو غواړي چې د سوداګرو د اقتصادي زیان مخنیوی وکړي. د افغانستان د متشبثینو علي بورد د معلوماتو لمخې په ورځنی ډول لوارداتي لارو کابل ته شاوخوا شپېته په تازه میوه بار موټر داخليږي چې د دوی په خبره له درې ورځو را په دې خوا د سولې مشورتي لوی جرګې ته د امنیتي تدابیرو د نیولو له امله دغه چاره په ټپه ولاړه ده.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وروسته بیا هم د کابل د سولې د مشورتي لوی جرګې موضوع ته ورګرځو. البته له یو بل اړخه لکه څنګه چې خبر یاست، د جرګې د کابل پوهنتون د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د لوی جرګې په خیمه کې جوړ شوی دا چې د جرګې د پولیټکنیک تدریسي بهیر باندې څه اغیز کړی. د کابل د پولیټکنیک پوهنتون له رئیس سره غږېدل یو، خو له دې مخکې یوه نړیواله موضوع راخلو، البته سیمه ییزه نړیواله موضوع. د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی هم امنیت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د ایران په اړه معلومات وړاندې کوي. امریکا د ایران پر ضد خپله پالیسي سخته کړې او پر دغه هیواد یې فشارونه زیات کړي دي. د موضوع زما همکار عصمت څاروان څېړلې دلته په سټډیو کې راسره دی. څاروان صاحب، د ایران لپاره به د امریکا ځانګړی استازی د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پر کومو مسلو خبرې کوي؟
نوری صاحب، د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی ملګرو ملتونو ته ځي چې د امنیت شورا دایمي استازو ته د ایران په اړه د امریکا د پالیسۍ په باب معلومات ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي برین هوک به د ایران له د اپریل له دیرشمې د میتر لومړۍ پورې د امنیت شورا په غونډه کې وي، یعنې پرون او نن ورځ منظور دی. دی به په دې خبرې وکړي چې ایران دې په دې خاطر مسؤول وګڼل شي چې د بالستیک توغندو د ازمایلو او انکشاف ورکولو په اړه د امنیت شورا د پریکړې لیک سرغړونه کړې ده. د همداراز ویلي چې د ایران په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ټولو پریکړې لیکونو د بشپړ تطبیق پر اړتیا به په امنیت شورا کې ټینګار وکړي.
د امریکا له لوري دا دریز د دې ښکارندوی نه دی چې دا هیواد غواړي پر ایران فشار نور هم زیات کړي.
هو، د دې معنی دقیقا همدا ده. امریکا وروسته له دې د ایران پر ضد دریځ سخت کړی چې د 2018 میلادي کال په جنوري کې ولسمشر ډونالد ترامپ واک ترلاسه کړ. ترامپ تیر کال د امریکا متحده ایالاتونه د ایران له اتمي تړون څخه وویستل. دا موافقه په 2015 میلادي کال د ایران او د نړۍ د شپږو سترو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شوې وه. د دې موافقې په بدل کې ایران ته یو لړ امتیازونه په پام کې نیول شوي وو. ترامپ دې موافقه په دې خاطر اعتراض درلود چې د ایران د بالستیک توغندیو پروګرام په پام کې نه ونیول. امریکا ایران د تروریزم په ملاتړ هم تورنوي. امریکا د اپریل په 22مه هغه شپږ میاشتنی مهلت هم پای ته رسیدل اعلان کړ چې په لړ کې اتو هیوادونو ته اجازه و چې له ایران څخه تیل واخلي. امریکا غواړي چې د ایران د تیلو صادرات صفر ته ورسوي، خو ایران وایي چې د امریکا له فشارونو سره سره به د تیلو صادراتو ته دوام ورکړي.
بله، اسما سروان، له تاسو نه مننه. قدر من واردونکو، و امریدل چې امریکا پر ایران د فشارونو په ترڅ کې اندازل غوړي چې د موجود ملګرو ملتونو امنیت شورا ته هم وړاندې کړی. د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازي د ملګرو ملتونو امنیت شورا نور غړو ته د ایران د وضعیت یا په ایران د فشارونو د سختولو په اړه نور معلومات ورکوي.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تثبیت
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي رادیو او ری په افغانستان کې 12 بجې او 14 دقیقې کیدونکې دي. بیرته د افغانستان د سولې د مشورتي لوی جرګې موضوع ته ورګرځو. د مشورتي لوی جرګه بیا هم له معمول سره سم د کابل پولیټکنیک پوهنتون د لوی جرګې په خیمه کې جوړه شوې ده، لکه د نورو لوړو تحصیلي مؤسسو په څیر د کابل پوهنتون د کابل پولیټکنیک پوهنتون هم رخصت شوې ده. لدی مخکې هم د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د ډیرو لوی جرګو او لوی کانفرنسونو کوربه وو. په دې اړه مې د کابل مخکې د کابل د پولیټکنیک د پوهنتون له رئیس پوهنوال محمد سعید کاکل سره خبرې وکړې چې د مشورتي دغه لوی جرګې په تدریسي بهیر آیا اغیز نه کوي او آیا دې ته چمتو دي چې بیرته دغه تدریسي بهیر جبران کړي.
تم خاص مشکل نه دی په دې چې دا ځانګړی ځای دی د لاس د امنیت خاطر همیشه همدلته جرګې دایریږي. او دا چې ځای په افغانستان کې بل ځای کې نسته چې یو مکمل ځای وي. د درسو مسله هغه بیا موږ لو په سمستر د پراکټیک وخت درس لپاره تنظیمو او پراکټیک بیا په جریان د سمستر کې جرګې چې ملي بڼه لري و ته ارجات ورکو او دا زموږ منځ د خپل کې پروګرام جوړ کړی اکاډمیک تقسیم اوقات متغیر ورکو.
کاکړ صاحب، دغه جرګو د جوړېدو لپاره خو معمولا ښه تدابیر نیول کېږي، له مخې ډېره آمادګي ورته نیول کېږي په هغو ځایو کې چې دا جرګې یا داسې کنفرانسونه دا ډول هغه کېږي، هلته یو څه پانګونه هم کېږي. دغه جرګې د جوړېدو مخکې خپله پولیټکنیک په انګړ کې یا د پولیټکنیک نور تاسیساتو د ترمیم یا د رغولو لپاره هم تاسو کومه مرسته ترلاسه کړې؟ تاسو خو دغه ځای ورکړی دی، بیا دوی هم دو کوم پام کړی دی چې تاسو سره مرسته وکړي؟ هغه ستاسو ستونزې هوارې کړي؟
زموږ هغه ستونزې چې و په مخکې دغه نه چې آمادګي ونیسي د کار لپاره د جرګې لپاره موږ سره مشوره وکړه. هر هغه مشکل چې موږ درلوده او ضرورت مو درلوده چې موږ توان کینو د لیلی ترمیمات او همداسې نور د اوبو مشکل موږ درلوده هغه ټول موږ ته حل کړه.
کاکړ صاحب، موږ تاسو پخوا هم د دغسې لویو کنفرانسونو لویو جرګو شاهدانو په پولیټکنیک کې، کله به چې دا میلمانه راتلل او کله به چې جرګې یا کنفرانسونه پای ته رسېدل، حتی د نجیب د وخت را په دې خوا د درسي خونو به ډېر بد وضعیت و. هر خوا به د ډوډۍ د پاتېشونو انبارونه و، څو ورځې به یې وخت نیوه چې دا درسخانې یا درسي خونې به پاکېدلې. آیا اوس خو به وضعیت په هغه ډول باندې نه وي؟ حفظ مراقبت او دغه پاککاري خو به درسته وي، په منظم شکل به وي؟
بېخي منظمه شکل دی، روزانه حتی هر لحظه پاکېږي. دغه اوس زه په دهلیزو کې هم ډېر ستره دی، ټول کار منظمه دی او د ښاروالۍ موټرنه راځي سهار د خوا د ټول اضافهګي شیان چې د وتلې د چایو د مسایلو نوتلي دا ټول منظمه ډول باندې انتقالېږي. پل تخنیکي اوس ډېر ستره ګیره او شکل چې تاسو لیدلي وو هغه اوس نه دی.
موږ چې د مشورتي لوی جرګې له تنظیمونکو سره غږېدلي وو، له دوی نه اورو، دوی وایي چې ممکن کچېرې تر پنجشنبې پورې دوی د کاري کمیټې خپل راپورونه بشپړ نه کړي او کومې نتیجې ته ونه رسېږي، دا جرګه ممکن وځنډېږي. له پنجشنبې وروسته جمعه ده، له جمعې نه وروسته ممکن راتلونکې اونۍ ته وځنډېږي. له تاسو سره هم دا مسله حتما هماهنګ کوي چې تاسو څه پلان ونیسئ د خپل بېرته د درسونو د پیلېدو لپاره چې بېرته محصلین راشي په صنفونو کې کښېني، در سره په هماهنګي ده هغه مخته وړي؟
دا مخکې چې ما پوښتنه وکړه وایي ممکن یوه ورځ وځنډول شي، ګرچې مسول کسینو یو ستنم پښتنه وکړه، فکر نه کوم چې ډېره وځنډول شي او امکان لري چې یوه ورځ وځنډول شي تر جمعې په ورځ پورې. زموږ درسونه باید بیا هم د څوکیو د تنظیم لپاره موږ سره ګروپونه کومک کوي، دوی خپله مستنه فرده کوي، زموږ خپل کسان باندې امکان لري چې یکشنبې په ورځ موږ درسونه شروع کړو.
د کابل د پولیټکنیک د پوهنتون رئیس پوهنوال محمد سعید کاکړو په د پولیټکنیک په انګړ کې د لوی جرګې په خیمه کې د افغانستان د سولې مشورتي لوی جرګه جوړه شوې ده. د دې جرګې کاري کمیټې هم د کابل د پولیټکنیک پوهنتون په تدریسي خونو کې خپل کارونو ته دوام ورکوي. په دې اړه مې له ښاغلي کاکړ څخه وپوښتل چې آیا دغه لوی جرګه به په تدریسي بهیر ناوړه اغیز نکری، آیا دوی ورته لازم تیاری نیولی چې بیرته هغه تدریس چې محصلین ورڅخه بیا برخې کیږي هغه به جبران کې کړه؟ کنه لکه څنګه چې مو واورېدل کاکړ صاحب وایي چې دوی ورته ښه تدابیر نیولي دي، خو لوی جرګه هم د افغانستان د ملي ګټو لپاره ده او دا هم د دوی لپاره د ویاړ ځای دی چې د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د دغسې مهمو غونډو لپاره لازم امکانات لري او دغه امکانات یې په اختیار کې ورکړي دي. ازادي راډیو اورئ هره ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خپرونې کوو او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه ولولو چې افغان بیسمت سواتلس شمیری لار مراسته ولی او دیر مهم پا ده سول مشورتی لوی جرگی پا ارتباطی نور حبیب نصرت لغزنی ده مقر ولس والی سخلی کری طالبان ولی سول نکی ولس مشر غنی باید دی سوال زواب لعمران خان چخو غوری هدف ده پاکستان لصدر ازم عمران خان څخه ده. عبدالواحد مدقق لوګر لیکلی چې د جګړې دواړه خواوې باید اوربند وکړي او دا یوازنی لاره ده په افغانستان کې د جګړو د پای ته رسیدو. حکیم افغان له کندهار بیا لیکلي خدای دې وکړي چې دغه مشورتي لوی جرګه د افغانانو په ګټه تمامه شي. کورمودان پیغامونه تل راستوي. موږ هم لولو د خبرونې دوهمی نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه درته خبرو. خو اوس سالم محمد صالح په سټډیو کې دی د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
هم کې د امریکا د متحده ایالاتونو او وسلولو طالبانو استازي په قطر کې بیا مذاکرې پیل کړې. زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې د طالبانو او امریکا د استازو ترمنځ شپږم پړاو خبرې نن په دوحه کې پیلېږي. نن په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګې دریمه ورځ ده. له سهاره د دې جرګې تر 500 زیاتو کمیټو خپل کارونه پیل کړي او تمه ده چې د باسونو نتیجې د جرګې عمومي غونډې ته وړاندې کړي. د پکتیا چارواکي وایي چې په سید کرم ولسوالۍ کې د حقنی شبکې استخباراتي مسؤل وجل سوي دی. چارواکي وایي چې دغه عملیات پرون سوي چې په نتیجه کې درې نور وسلوال ټپیان سوي هم دي. په پام کې ده د ایران لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی براین هوک د ملګرو ملتونو مقر ته ورسي چې د امنیت شورا له دایمي غړو سره خپل معلومات شریک کړي. دای به امنیت شورا ته د ایران په وړاندې په داسال کې د امریکا پالیسي توضیح کړي چې واشنگتن پر تهران د فشار د زیاتولو هڅه کوي. امریکایي رسنوی راپور ورکړی چې د امریکا ځانګړی څارنوال رابرت مولر د لوی څارنوال ویلیام بار لخوا د ده د څه باندې 400 مخیز راپور له مختصرې بڼې شکایت کړی دی او د جاپان نوي امپراتور ناروهیتو نن رسمن خپل کار پیل کړ.
د زهرو کاروان
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي مننه چې ازادي رادیو ته غوږیاست. زه اکرام الله اکرامم او د زهرو کاروان په دې اونې خبرونه کې استاسې هرکلی کوم. په دې لچې روغو سیپ روان خبرونه کې اوري چې د کوکنارو د نشوهولو لپاره سره لا هم د حکومت لخوا د کوکنارو د اړولو په موخه رسمي عملیات نه دی پیل شوی. په روان خبرونه کې ځینی نور مطالب هم لرو. خو لمړی ساسې پام د نشئی موادو په برخه کې د ونې په بهیر کې مهم او پیښو تر ګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو څه د پاسه اویا کیلوګرامه نشئی مواد ونیول. د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی ازادۍ رادیو ته وویل له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو په دریو بیلابیلو عملیاتو کې په ننګرهار، کابل او پروان ولایتونو کې واویا کیلوګرامه چرس نیولی چې په موټرو او استوګنی په کورونو کې پټ کړل شوی و. د یادونې وړ ده چې د دې موادو د قاچاق او ساتلو په تور اته کسان هم نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت سرپرست نشئی مواد یو نړیواله ستونزه بولی او پر مبارزه ټینګار کوي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی له نشئی موادو سره د مبارزې د نوی معین محمد هاشم اورتاق د معرفي کېدو پر مهال له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د نویو پلانونو په اړه خبر ورکړ. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت وایي د دوی معینیت د یو لسو هدفونو په نتیجه کې د نشئی موادو په نیولو کې په سلو کې څلور شپېته ډیروالی راغلی دی. د لوګر ولایت پولیسو له وسلوالو قاچاق کوونکو سره 200 کیلوګرامه نشئی مواد ونیول. د لوګر ولایت امنیه قومندان رحم خدا مخلص رسنۍ ته وویل د نشئی موادو وسلوالو قاچاق کوونکو 290 کیلوګرامه نشئی مواد په یو باروړونکو موټر کې پټ کړی او په پام کې وچی د لوګر ولایت له خوشي ولسوالۍ څخه د هیواد جنوبی ولایتونو ته انتقال کړی چې له پولیسو سره تر وسلوالې نښتې وروسته قاچاق کوونکو وتښتیدل.
قاچاق برای مواد مخدر از اور همیشه مواد مخدر
د نشئی مواد او قاچاق کوونکو تل پر دې لارې نشئی مواد قاچاق کوي. خو دا ځل قاچاق کوونکو د دې ولسوالۍ په کافر درستی مکی له پولیسو سره مخ او تر یو ساعت وسلوالې جګړې وروسته له قاچاق کوونکو څخه 290 کیلوګرامه نشئی مواد ونیول شول او موټر یې هم وسوځول شو.
قاچاقون کې ډیری وختونه نشئی مواد د لوګر لاره د افغانستان له ختیځو ولایتونو څخه جنوب ته قاچاق کوي او دونه روسي په خداده چی د حامد کرزی په هوایی دګر کې 11 کیلوګرامه نشئی مواد ونیول شول.
د حامد کرزی د نړیوال هوایي ډګر سرحدي پولیسو په خبر پاڼه کې راغلی چې د یوې خزي په ګډون دوو کسانو غوښتل چې 11 کیلوګرامه هیروین په خپلو جامو او سفری بکسونو کې له هیواد څخه بهر قاچاق کړي چې پولیسو د تلاشۍ پر مهال ونیول. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو میاشتو کې د افغانستان له هوایي ډګرونو څخه بهر ته د نشه موادو د قاچاقو هڅې ډېرې شوې دي.
مسکا هوتکو چې د نشه موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوورولې. وړاندې په خبرونه کې دا مطالب لرو: په داسې حال کې چې د کوکنارو نیشوهل پیل شوی، خو د امنیتي ادارو لخوا د کوکنارو د اړولو طرحه لا اوس هم نه ده نهایي شوی.
د دې لاسو اتنیم کال لپاره د کوکنارو اړولو عملیاتي پلان جوړ شوی.
دا به هم واوري چې د کندهار ولی وای د کوکنارو د کښتونو د اړولو پر ځای سږ کال خپل پام د نشه موادو قاچاق کوونکو ته اړولې.
دیقان 3% په سلو کې دې ګټه وړي.
په اوروزګان ولایت کې د کوکنارو د کښت او د معتادینو د درملنې پر امکاناتو د دغه ولایت لوالي سره مرکه لرو.
موږ په اوروزګان کې د 50 څخه تر 120 پورې ضرورت لرو د معتادینو د تداوی لپاره چې مرکز جوړ شي.
له سلیمان اورو چې ولی د ملي اردو لیکو وشړل شو.
کله نشه کېږي نور خوب د درزي بس ګړم ځان واچو سم لایې.
او د روانې خبرونې په پای کې ډرامه هم مهروي له ازادي راډیو سره پات شي.
دا د کمانډان شه ټول بکس می خلاص کړ.
خو دې بوجو یې کوم شی دی؟
مهرباني وکړئ وی ګورئ.
اوس هم د خبرونې لومړی مطلب: د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې یوونه کېږي چې د کوکنارو نیش وهل پیل شوی، خو تر اوسه پورې هم د امنیتي ادارو لخوا د کوکنارو د اړولو طرحه نه ده نهایي شوې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې موینیت ویان اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل دې وزارت د کوکنارو اړولو عملیاتي طرحه جوړه کړې، خو د دفاع وزیر د نه لاسلیک کولو له امله د کوکنارو اړولو عملیات په رسمي توګه نه دي پیل شوي. امنیتي کارپوهان د امکاناتو کموالی او کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې د کوکنارو د اړولو د ځانګړو تشکیلاتو لمنځه تلل د دې لامل بولي چې د پام وړ کوکنار نه دی اړول شوی. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاس ترناکه وړاندې کوي.
د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د سار ځانګړي ادارې یا سیګار چیړنې ښیي چې سخت کال بیا د افغانستان په ډیری ولایتونو کې کوکنار کرل شوی او یو اونۍ کېږي چې په ځینو ولایتونو کې نیخ وهل هم پیل شوی دی. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویان اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل که څه هم تر اوسه پورې د کوکنارو د کښتونو اړولو عملیاتي پلان نه دی نهایي سوی او د کښتونو اړولو کمپاین په رسمي توګه نه دی پیل سوی، خو بیا هم په ځینو ولایتونو کې افغان ځواکونو د کوکنارو یو شمېر کښتونه اړولي دي. ښاغلي یادګاری زیاته کړه یوه ستونزه دا ده چې د کورنیو چارو وزارت له تشکیلاتو څخه د کوکنارو د کښتونو اړوونکې ځانګړي قطعه لرې سوي او بله دا چې زموږ ډیری نظامي ځواکونه له وسلوالو مخالفینو سره په جګړه بوختي.
د دې لاسو اتنیم کال لپاره د کوکنارو اړولو عملیاتي پلان جوړ شوی چې ډیر ژر به عملیات پیل شي. دا مهال زموږ ډیری ځواکونه په جګړه بوخت دي. پخوا موږ د کوکنارو د کښتونو اړولو په نوم د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې موینیت یوه ځانګړې قطعه درلوده چې له بده مرغه اوس له منځه تللې او پر ځای یې د ولایتونو محلي ځواکونه د کوکنارو اړولو عملیات کوي.
د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر اساس په تیره یوه اونۍ کې د هلمند ولایت د امنیه قمندانۍ پولیسو په نادالی، ګرمسیر، نهر سراج او لخکرګاه ښار په څلورمه حوزه کې 202 هکتار ځمکه او دغه ډول د ننګرهار پولیسو په غنیخیلو، مهمندري او کوټ ولسوالیو کې 353 هکتار ځمکې د کوکنارو له کښتونو څخه پاکې کړې دي. تیره اونۍ په ننګرهار، کندهار او هلمند ولایتونو کې د کوکنارو نیخ وهل پیل شول چې لګاونډیو ولایتونو څخه په لسګونو نیخ وهونکي دی ولایتونو ته تللي دي. د کورنیو چارو وزارت پخوانی موین او امنیتي کارپوه میرزا محمد یارمن د کوکنارو د کښتونو کچی او افغانستان او نړۍ ته د نشه یي موادو ګواښونو ته په پام سره له نشه یي موادو سره روانه مبارزه کافي نه بولي.
موږ پخوا دوه ډوله ځواکونه درلودل. یو یې هغه ځواکونه وو چې له نشه یي موادو او احتیاط سره به یې مبارزه کوله او د دې تر څنګ مو نور غښتلي ملاتړي ځواکونه هم درلودل، خو اوس دا ظرفیت ډېر ټیټ شوی دی. له نشئی مواد سره د مبارزې موجود تشکیلات د نشئی مواد له قاچاق او لوجستیکی چارو سره د مبارزې لپاره کافی نه دي.
په داسې حال کې چې سیمه ایز امنیتي ځواکونه د دولت له وسلوالو مخالفینو سره په جګړه لګیا دي، د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا مهال دی ولایتونو ته هیڅ ډول ملاتړي ځواکونه نشي لیږلی چې هلته د کوکنارو کښتونه واړوي.
محمد یاسترنا کوچی په یو شمېر ولایتونو کې د کوکنارو د نشوهلو د پایل پاړه راپور را او را و پر راپور کې مو واوریدل چې لا هم د افغان ځواکونو لخوا د کوکنارو د کښتونو اړولو کمپاین په رسمي توګه نه دی پیل شوی.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. پم دې مسله کې پاتې کیږو. ورزو کندهار ولایت ته، په کندهار کې هم کوکنار حاصل ته رسیدلی خو دولت تر اوسه پورې د کښتونو د اړولو کمپاین نه دی پیل کړی. د کندهار له نشئی موادو سره د مبارزې ریاست وایي وزارت ورته له تیرو دوو کلونو راهیسې د دې کښتونو د لمنځه وړلو لپاره بودیجه نه ده ورکړې. بلخوا د کندهار والی وایي چې د کوکنارو د کښتونو اړولو پر ځای څه کال خپل پام د نشئی موادو قاچاق کوونکو ته اړوي. په دې اړه له سیمې صادق ریښتینی راپور راکوي.
د کندهار په میوند، خاکریز، شاولی کوټ او میانشین ولسوالیو کې د کوکنارو کښتونه تر ډیره د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې سوي، خو په میوند، جړی او پنجبایي ولسوالیو کې آن امنیتي پوستو ته نږدې هم زیاتې کروندې له دې کښت څخه ډکې دي. د جړی او پنجبایي ولسوالیو دوو کروندګرو عزت الله او عبدالنافع ازادي راډیو ته وویل چې د کوکنارو د کښت د حاصل ټولولو پر مهال ځایي قومندانان وسلوال طالبان او زورواکي ترې ونډه اخلي او ګټه یې قاچاق وړونکي وړي.
کړه کچک بر وړي یا نور پراطراپو خلک ستاغې وړي. موږ ته خو لکه داسې طالبانو نه کومندانانو مخالفینو داسې په لیرو منچکو کې خلک وړي. ورور موږ ته خو داسې ګټه نه رسېږي. سږ کال خو چې موږ کرل دي هغو نه ګټه ملا حضرت نه لویږي چې راوجي رسېږي چې اخسار و تن سره ورسېږي هغه ملا حضرت نه لویږي. سږ کال ولې نرخونه کم دي؟
موږ د مجبوري د خاطر کرلې دي. موږ بزګر خلک یو نو موږ نشو کولای چې په بل شي ځان وچلو. په دغه تاریخ باندې ځان چلو.
دا مهال د کندهار په شمیر لویدیځ ولسوالیو کې د کوکنارو د کښت حاصل ټولول پیل سوي. د دې ولایت د نشئی توکو سره د مبارزې د ادارې مشر ګل محمد شکران وایي تر اوسه د دوی سره د ارقام نشته چې کندهار کې پر څومره ځکه کوکنار کرل سوي، خو وایي چې د تیرو دوو کالو وچکالۍ په تولید کې 24% کموالی راوستلی.
دا دوه کاله متواتر وچکالی و الحمدلله په تولید کې 24% کمښت راغلی و. او اوس هم انشاءالله زه تاته وعده کوم چې امکان لري چې تیرو کالو په پرتله سږ کال کښت کم وي.
په عین وخت کې د کندهار والی حیات الله حیات وایي سږ کال افغان دولت د نشئی توکو د کښتونو د اړولو پر ځای هغه قاچاق کوونکي هدف ګرځوي چې نشئی توکي تر نړیوالو مارکیټونو پورې رسوي.
اوس په دې وخت کې د موږ تمرکز په دې ده چې هغه څوک چې اصلي ګټه د کوکنارو وړي، دیقان 3% په سلو کې دې ګټه وړي، هغه اصلي کسان چې هغه ملي او نړیوال قاچاق بران دي، موږ په دې باندې کار کوو چې د هغو د له منځه وړلو او د هغو د مخنیوي لپاره په هغه وخت کې چې د دیقان نه حاصل اخیستی جدي اقدامات وکړو.
که څه هم افغان دولت د نشئی توکو کښتونه د وسلوالو د عایداتو مهمه سرچینه بولي، خو د دې کښت د له منځه وړلو کمپاین هغه مهال پیلوي کله چې کروندګر په دې کښت کې ډېر لګښتونه وکړي او حاصل ته یې په تمه وي.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړئ د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسؤلینو ته ورسوئ، نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 15 30 40 0998 225 55. او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
درنو اوریدونکو زموږ غږ له آزادی راډیو نوري آزادی راډیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې په اف ام 100.15 او منځنۍ صفه 12.90 په ټوله سیمه کې رڼا اوریدل شي. ورزو روزګان ته په روزګان ولایت کې د کوکنارو د کښت د مخدره موادو د تولید او استعمال په اړه د دې ولایت له والي څخه یې اورو. روزګان د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې هلته کوکنار کرل کیږي. آندا چې د ولایت مقام په دیوال پورې ځمکه کې هم کوکنار کرل کیږي او په ښار کې دننه هم نشئی مواد په اسانۍ سره پیدا کیږي. دا چې په روزګان ولایت کې ولې کوکنار ناړول کیږي، د معتادینو د درملنې لپاره روغتون ولې نشته، او ولې په دې ولایت کې د نشئی موادو د خرڅلاو مخه نه نیول کیږي، په دې اړه مو د روزګان له ولی محمد شفیق سره مرکه کړي او په پیل کې مو ترې پوښتلي چې په روزګان ولایت کې له نشئی موادو سره مبارزه څنګه روانه ده. یادونه ورده چې د روزګان ولی محمد شفیق په حاجی اسدالله مشهور دی.
ونویم کال کې تقریبا موږ د 15 څخه تر 9 پورې په کوکنارو په کارولو کې کمبوت لرو، او د کوکنارو د اړولو په ارتباط زموږ سره هیڅ نوی همکاري نه ده سوې. هلته موږ ته بودیجه نه ده راکړل سوې چې کوکنار واړو.
تاسو ویلي چې په تېر کال کې په روزګان کې د کوکنارو کښت کم شوی و، د بلې خوا مو دا وویل چې مرکزي اداره ستاسو سره هیڅ ډول مرسته نه کوي په دې برخه کې، نو په تېر کال کې د کوکنارو کښت ولې را کم شو؟
موږ خلکو سره په وار وارو جلسې وکړلې، خلک مو دې ته را دعوت کړل، علماو ته مو پیشنهاد وکړ، هغه پر منابرو باندې تبلیغات وکړه.
موږ د ځینې بزګرانو سره مرکې کړې دي، دوی وایي اساسي علت یې دا و چې وچکالي وه.
اتمن به وچکالي په دې باندې تاثیر پرېستلی، خو ډېری سایډ دغه وایي چې موږ د خلکو سره په وار وارو مجالس کړي دي، خلک مو راغوښتي چې غونډې مو جوړې کړي دي، او د متنفذونو علماو په ذریعه مو خلکو ته پوهاوی ورکړی دي.
دوی درې افتې وروسته به روزګان او په نورو ولایتو کې د کوکنارو نیش شروع سي. خو لا تر اوسه پورې په روزګان کې د کوکنارو د اړولو کمپین نه دی شروع سوی. د دې رد څه دی؟
ما مخکې درته وویل چې د اړولو لپاره بودیجه نشته. کوکنار چې اړول کیږي هغه بودیجه غواړي، دغه دپاره ټرکتوران په کار دي، دغه دپاره پرسونل په کار دي، و ته معاشات ورکول سي، تیل دي، مصارف دي.
روزګان ولایت کې داسې ځایونه هم شته چې هغه لږ امکانات غواړي. د مثال په ډول د ولایت مقام و جنوب ته د دیوال په دیوال باندې کوکنار کرل سوی دي. آیا دغسې د لږو کوکنار اړول امکانات مستحث سره نشته؟
کومه ساحه چې تا یاده کړه دا زموږ تر کنټرول لاندې ده. ما تر اوسه پورې هلته د کوکنارو ګل نه دی لیدلی.
یو بل ځای چې هغه په ترینکوټ کې دننه دی، هغه د روزګان کندار شارع کنډک دی. د دغه کنډک څنګ ته هم کوکنار کرل سوی. دا کوکنار ولې نه اړول کیږي؟
ما مخکې درته وویل چې که چیرې موږ هغه ځای پیدا کړو، ځکه کوکنار کرل سوی، هغه به موږ اړوو.
په ترینکوټ کې یو چوک تاریخ د چوک ونو باندې یادیږي، هلته نشئی مواد خرڅیږي. د دې نشئی موادو د خرڅولو یا د قاچاق مخه ول نه نیول کیږي؟
موږ یوازې د تاریخ د پاره نه، د امنیت په خاطر په نورو ټولات چې په ښار کې به ایجادېدل دغه د پاره ګرنیزون جوړ کړی دی. ان شاء الله زه په دې باندې سل په سل کې مطمئن یم چې هلته په هغه شکل چې په خوا عام په دلته خرید پروش د تاریخ کې دی، اوس به هغه شکل ونه لري. اوس به نه که چیرې سوي هم به ډېر پټ دا کار سوی. په هغه کې هم ان شاء الله موږ په دغه ته په تلاش کې یو چې دا بیخي د دې مخه ونیسو، په آینده کې به نه څوک واوري او نه به څوک وویني.
د ترینکوټ د سپین مسجد او د تورې په سیمه کې هلته نشئی مواد خرڅیږي. که چیرې پولیس دا تعقیب کړي نو ډېر اسانه مخه نیولی شي. خو لا مخه نه نیول شوی. د دې علت څه دی؟
موږ خاصه کتاب د دې لپاره جوړ کړی دی، یوازې د تاریخ لپاره نه، د نور مشکلاتو د حل لپاره. موږ کشفي ارګانونو ته هم وظیفه ورکړې ده، پولیس ته هم ورکړې ده، ریاست امنیتي ملیت هم په دې ارتباط وظیفه ورکړې سوې ده چې په دغه شانو پسې وګرځي تر څو د دغه مخه په کلي ونیول شي. دا چې پټ په یوه نامه دوکان خلاص کړي، په مخ کې یو شی شي، په آخر کې بل شی، کشفي ارګانونو به په دې پسې ګرځي، دا به پیدا کوي او په وخت به د دې مخه نیسي.
په روزګان ولایت کې هم نشیان ډېر دي. دغه نشیانو موجودیت په روزګان کې پر امنیت باندې څونه ناوړه تاثیر کړی دی؟
دا هم پر امنیت باندې بد اثر کوي، هم د ولس ته وجو بار دی، هم د دولت ته وجو بار دی.
په رسنیو کې داسې راپورونه هم خپاره سوي چې په روزګان کې یو شمېر پولیس په نشو اخته دي. په تېره بیا محلي پولیس په امنیتي ارګانو کې د نشه مخه ولې نه نیول کیږي؟
ډېر لس میاشتې کېږي چې زه روزګان ته تللی یم. په اول اوایلو کې چې زه ولاړم په محلي پولیسو کې، په ملي پولیسو کې دا معتادان بیخي زیات وه. موږ چې په هغه وخت کې د دې معلومات وکړي تعداد 600 کسانو ته رسېدی، خو دا په کراره کراره د دې مخه نیولې ده. اوس بیخي د هغو فیصدي او 90% ته به رسې، پاتې نور به ټول ختم شوي یا به د هغه سپونو څخه ووتلی یا د نشې پرېښولی. خو په لرې ولسوالیو کې چې هغه په ولسوالۍ ته جزوه د ورکولو دپاره هم کوشش روان دی.
اروزګان او نورستان هغه ولایتونه دي چې د محتاجونو د علاج ځانګړي شفاخانی هلته نسته. تاسو تر اوسه پورې څه کړي دي؟
موږ په اروزګان کې د 50 څخه تر 100 بسترو پورې ضرورت لرو د محتاجونو د مرکزو د تداوي دپاره چې مرکز جوړ سي. موږ کوشش کړی دی د بند ورځې مخکې زه په خپله د سیاسي امنیت د وزیر سره ملاقات درلودی. په دغه ارتباط مو ډیر بحث ورسره وکړي. هغه قانع سو چې په ویلو کې به موږ تاسو ته 100 بستره شفاخانه جوړه کړو. دا وعده راسره کړې ده او په دا په کرار کرار پسې لویو او غټو بیا چې تر څو ستاسو ستونزې حل سي.
د قاچاقو د مخنیوي دپاره تر اوسه څه سوي دي؟
موږ په کتای صورت تصمیم لرو چې د کاچاک مخه په مطلق ونیسو. کمی لارې چې په هغه باندې د کاچاک تر کیږي هغه په دغه لارو څخه کاچاک یو خو په ځبه ولایت بل ولایت یا د یو ځای بل ځای څخه ځي. د هغه د مخنیوي لپاره موږ چک پوینټونه جوړ کړی دي. هغه ته مو پولیس ته توضیح کړی دي. وظیفه مو ورکړی ده چې هغه ځایو کې باندې د تلاشي وکړي او د کاچاک مخه ونیسي. او همداسې مو کشفي ارګانو ته وظیفه ورکړی ده چې هغه کسان چې کاچاک بران دي هغه کشف او هغه د قانون منګولو ته وسپارو.
د څه وخت راهیسې چې تاسو روزګان ته تللي یاست کوم لوی قاچاقبر نیول شوی دی؟
لوی قاچاقبر نه دی نیول شوی. کوچني قاچاقبران نیول شوي دي. دا خو د پروشان نیول شوي دي. نشئی مواد هم ورسره نیول شوي دي. هغه به انشاءالله په لالنډ ورځو کې موږ میډیا پر مخ باندې ښکاره کوو او هغه به سوزو.
د روزګان له والی محمد شفیق سره موږ د همکار عبدالنافع همت مرکه اوریده.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خبرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي رادیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو زموږه غلا ازادي رادیو نوري روانه خبرونه مو همدا اوس پر ویب سټ هم په ژوندۍ باندې تعقیبولای شي. پته مو ده azadiradio.com. اوس هم د خاطرې ورده د لغمان ولایت 22 کلن سلیمان په ملي اردو کې وظیفه درلوده. خو له 3 کالو رئیسی پودر اسکوي. دی وای چې لدن دی شړلې او د خپل کور لنګي وزي خرڅوي تر څو نشئی مواد پرې اخلي. دا چې د ولی نشو ته مخ کړه په دې اړه زموږ همکار محمد یاس ترنک ته کیسه کړي.
زمانو سلیمان دی د لغمان علی شنګونه بل درا کې وسی. 2 کلن یم. اردو کې مې وظیفه او بس مستری او ما د لنجر ویم انټرنیشنل میډیم دا مې جوړول. بل دا وسی مې ان پالوما اردو کې وظیفه او هیڅ څه نه شامم نه کول دی. خو بس کلی کې داسې دښمنی پیدا شو. په لار مې دښمن د خو لګي د بس زم لاړم. بس انډیوالان مې و بس زه خو کور کې بند وم کنه. دښمنداری او بس راتله بال ته شین اسکل تاریا او دغه پودر دی. خو ما ته ویل بس دا داسې شی دی هغه څه شی دی داسې ساتیریږي دا هغه څه بس نه پوهېدنو مړه. بس اول کې خون راګي بیا پس تملي شوي بیا هلته بدل کېږي دا څه شی وز مونږه ما غي سره بس کې ناستل دم ولا ګول اسکل بس د پودر باندې دا درې کولو کې ګیر راغلم. دا داسې بغیرت شي دا کې بس اوس کې بس نمور دی دیګ نه پلار دی. بس کمپل بستر دیدار چیرته شي بیخي سیستم نه وستلې هم نو بس پودر به وای ژوندې هم نو هم مړم. بیخي بیخي ژوندګي نه مې زړه تور شو. پیسې مېسې هم خلاص اوس بیا دا غسیو کړه مالونه اوزه موزه دا خرڅه کله شي کوم لری د پیش هغه می خرڅه ک صدر ته وایم نو بس چې رات لاس تر اتل هغه می خرڅول پیش بدن کې داسې تغیر راوستي خو بس نشم تلې پیش جګ ځای ته نشم خته. بس داسې سینا می بندې د په خو غو به میل د تعلیم مون تر کول نه پیش سپورټ کم تکړه عمر شي کی ورزش به می کول خټټ داسې نفس لری دما که بس داسې جګورو کې به داسې پمنډه باندې ختم اوس دا زینا په لومنډي وانه زړه می ټوپو نه وای او دا مردار شیخ زړه دا فلټرونه باندې کی کنه. بس ځانونه دي درد کوي بس حالت دي خراب ده. بس هغه وخ کی رواني په مخ باندې کله نشکیږي نور خوب درځي بس ګړم ځان واچو سب لایپی دا ملي کې شی بیا څوک در باندې اعتبار نه کوي. خپل حالت تر ځامونه دي خو هغه ما به ورته ویل چې دا شدې دغه به ویل نه وي نه دا شدې نه دي خور ته دی سړی پیغور راکی غرور دی پوډری دا بل غرور ته دی څوک پیغور کوي کې پلانګه پوډری دا پسند دا پیغورونه خوشتا کلی کې
گبز دی پودر نہ بات شم پیش غزان تہ خز حکم خپل زندگی جوړه کم پیش خپل وظیفه تلار شم دو وزر افغانی می معاش پیش ډیر پخیمانه سبد دی کول.
شی ټول ملت ته ور پکو ته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو ل ازادی رادیو.
د زهرو د کاروان د خبرونې درنو مینوالو دا د اوس د خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د نن ډرامې کیسه داسې ده چې پولیس په لاره کې د جانان استاد موټر د تلاشۍ لپاره دروي. پولیس تر لږ لټون وروسته په موټر کې داسې څه پیدا کوي چې جانان استاد یې هم نه پیژني. دا چې دا ناشنا شی به څه وي او وروسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړي.
سلام علیکم استاد.
وعلیکم سلام
استاد. دا یو پنځه پارسل مالګه به در سره یوسی.
چیرته وړي؟
کندهار ته.
سمه ده، یو به یوسو.
کرایه څو کیږي؟
دو نیم زر افغانۍ به درنه واخلم.
دو نیم زر افغانۍ ډیرې نه دي؟
څه ډیرې دي بابا، له کابله بیا تر کندهار پورې ډیره لاره ده.
ښه سمه ده، سمه ده. ښه نور نو زه بېغمه شم.
بېغمه اوسه، خدا راته ووایه چې هلته یې چاته ورکو.
ستا نمبر زما سره شته. زما نوم سرور خان دی. په کندهار کې زما ملګری بصیر زنګ درته وهي او پوښتنه درڅخه کوي چې د سرور خان مالګه دې راوړې ده که نه. بس دغه زما ملګری دی، مالګه به ورته وسپارې.
سمه ده.
دا دی کرایه دې واخله.
ښه ودرېږه، زه یې وشمیرم. او بالکل صحیح دی، کور دې آباد.
زه نو لاړم استاده، د خدای په امان.
په مخه دی. ښه
سلام علیکم.
وعلیکم سلام
بصیر جان. هغه مالګه مې درولېږله.
کوم ترانسپورتي شرکت ته مور کړې ده؟
هغه مخکې چې مې مالګه درلېږلې وه هغه شرکت دی.
بس پوه شوم.
د موټروان نوم او موبایل شمېره یې په میسج کې درستوم. که په کندهار کې اډې ته در ورسېد مال ځینې واخله، که نه در ورسېد زنګ مور وهه، بیخي د موبایل بند کړه.
بس سمه ده، همدغه چې به وکړم.
استاد اجازه ده موټر تلاشی کړو؟
مهرباني وکړه کمانډان صاحب.
دا ټول بکس خود اخلاص کړه.
په دواړو سترګو کمانډان صاحب. دا ده کمانډان صاحب، ټول بکس می خلاص کړه.
په دې بوجو یو څه شی دی؟
دا مال ګره کمانډان صاحب.
ته ودرېږه زه یې وګورم.
مهرباني وکړه وی ګورئ.
استاد ته خپل نه پوهې او که پوهه دې نه پوهانو ګمان کړی دی دا مال ګره که هیروین؟
څه شی؟ هیروین؟
هو هیروین. ولې ته یې نه وینې؟
دا خو مالګه وه، هیروین له کومه شول؟
تاسې خو مالګه رابر کړې وه، کېدای شي په لارې کې پیریانو مالګه لرې کړې وي او بوجۍ ته به هیروین ور اچولې وي. ته اوس موږ غولوې؟
کمانډان صاحب، خدای دې اوس نه راکوي چې تاسې به غولوم، رښتیا وایم.
نو ولې ځان داسې ناګار اچوې لکه په هېڅ څه خبر نه یې؟
کمانډان صاحب، قسم په خدای که زه خبر یم چې دا هیروین د چا دي او چا دلته راوړي دي.
ښه عجیبه ده، والا موټر ستا دی او هیروین د بچا دي.
کمانډان صاحب، زه رښتیا وایم، زه قسم دی که په دې هیروینو خبر یم.
دا خبره بیا ما کمې کې وکړه چې دا هیروین ستا نه و. اکبره.
بله کمانډان صاحب.
راشه، د دې استاد لاسونه ور وتړه او موټر ته یې پورته کړه چې قمانداني ته یې بوزو.
سمه ده کمانډان صاحب.
درنو اوریدونکو د همدی ډرامې په اوریدلو سره زموږ د دیونی د زهرو کاروان خبرونه هم عمدلته پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 102.9 منځنۍ چپا او FM 100.5 چپا.